قدرمن اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه کې زستا سو کوربا ګلیا اعظم نیک هیلی می اومنی په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې دي. په دې خبرونه کې به واوري د قبایلی صحافي د وژنې پر ضد لاریون، د امریکای سېنیټر جان کیری د پاکستان ممکنه سفر، د اسامه بن لادن د وژل کېدو وروستو صورتحال او د افغانستان په اړه هم رپورټونه لرو. خو لومړی د دې سات مهم او تازه خبرونه د منور شان اورو.
په پیښور کې خبریالانو د نصر الله اپریدی د جنازې وروسته مظاهره کړې او د خبریالانو د وجنې غندنه یې کړې. امریکایي سېنیټر جان کیری وایي د اوسامه وجنې په افغانستان کې جوړجاړي ته لاره هواره کړې. او یورپی ټولنه وایي په بنغازی کې د لیبیا د یاغیانو د مرستې لپاره د دفتر خلاصولو اراده لري.
او اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکي خبريال نصر الله اپریدی چې تیر ماسختن په پیښور کې په یو بمی چاودنه کې وجل شوی و، نن یې د جنازې مونږ په حیات آباد کې وشو چې پکې په لسګونو خبريالانو هم برخه واخیسته. وروسته خبريالانو مظاهره وکړه او د نصر الله اپریدی او د نورو خبريالانو وجنې وغندله.
دهشتگردی نامنظور، دهشتگردی نامنظور، دهشتگردی نامنظور،
انتظامیه
مرده باد،
پشاور انتظامیه
مرده باد،
صحافیو کو
تفوستو،
صحافیو کو
تفوستو.
د دې نوړاندې د پښتونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین خبري اعلان ته ویلي چې خاغلی اپریدی په هدافي توګه په نخښه کړی شوی دی. نصر الله اپریدی د خیبر ایجنسی نه د اردو جبه ورسپانې مشرق او د انګریزي جبه ورسپانې د نیوز ته ریپورټونه ورکول او د سیمې په باوري خبري اعلانو کې شامل وو. د پاکستان پخوانی صدر پرویز مشرف وای د اسامه بن لادن د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نواز ګوند مشر نواز شریف سره کلکه اړیکه وی او اسامه بدوی ته پیسې ورکولې. نو موړي دا سرګندونه د پاکستان یو شخصي ټي وي چینل ای آر وای ته په مرکه کې کړي. نو موړي ویلي چې د پاکستان هوایي ځواکونه د امریکایي ډرون الوتکو د غرزولو توان لري. پرویز مشرف دا هم ویلي چې هندستان هغه سي حمله په پاکستان نشي کوله لکه امریکا چې د مئی په 2مه نیټه ابټاباد کې وکړه او اسامه بن لادن یې وجلو. د یادونه وړ ده چې ځینې ریپورټونه وایي پرویز مشرف لس کال وړاندې د امریکا د پخوانی ولسمشر جارج دبليو بوش سره په پټه دا تړون لاسلیک کړی و چې هغه کله هم د اسامه بن لادن معلومات وکړل، نو پر ضد یې بې تپوسا او بې اجازه برید کولای شي. د امریکایي سېنات د بهرنیو چارو د کمیټې مشر سېنټر جان کیری وایي د امریکایي ځواکونو لخوا د اسامه بن لادن په نخښه کولو په افغانستان کې د جنگ د ګټې مخې زیاتې کړي او همدارنګه د اروپا کو سره د یو سیاسي مفاهمت مخې هم برابرې کړي دي. جان کیری د کانګرس غونډې ته د وینا پر مهال دا سرګندونه وکړه او سېنټر لوګر سره یې په ګډه د افغانستان نه په بیړه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه هم خپل فکرمندي ښکاره کړه. د صدر اوباما د پلان لمخه د روان کال د ګرمۍ په موسم کې به افغانستان نه د امریکایي ځواکونو مرحله وار ستنیدنه شروع شي. افغان حکومت په طالبانو غږ کړی چې یادې د حکومت لخوا د سولې وړاندیزونه ومني او یادې هم د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن په شان برخلیک ته غاړه کیدی. هم په دې اړه په کابل کې دوه ورځنی کانفرنس ته د افغانستان مرستیال ولسمشر محمد کریم خلیلی ویل مذاکرات طالبانو ته د موقعه په لاس ورکوي چې سولې زو ژوند دی غوړه کړي. په دغه کانفرنس کې د پارلیمنت غړي، د کابینې وزیران، بهرني سفیران، والیان او د ملګرو ملتونو استازي برخه اخلي. یورپی ټولنه ویلي د یاغیانو په ولخه کې د لیبیا ختیز خار بنغازی کې د یو دفتر د خلاصولو اراده لري چې دا راز یاغیانو ته په اسانه مرستې ورسولې شي. د یورپی ټولنې د خارجه پالیسۍ مشر کیترین آشتن دا خبره نن یورپی پارلیمان ته د وینا پر مهال وکړه.
زه په بنغازی کې د یو دفتر د خلاصولو اراده لرم چې د دې خلکو سره د هغو مرستو په لړ کې پرمختګ وکړو چې په اړه مو ورسره خبرې اترې کړې دي.
هلته ځینې خلک وایي نن په ترابلس ښار د یوې ګینټې نه زیات وخت جنگي جازونه ګرځېدل او د ښار نه د دماکو اوازونه هم راتلل. بلخوا د لیبیا حکومت وایي د ناتو ځواکونو د بمبارۍ له امله په ترابلس ښار کې سلور ماشومان جوبل شوي دي. د ایران په انقلابي عدالت کې باندې د جاسوسۍ په تور نیول شوې د دوو امریکایي وګړو د مقدمې اوریدنه کیږي چې لمخه به دغه عدالت د تیر په شان د عامو خلکو لپاره بند وي. شین بیور او جوش فیټل د 2009 کال د جولای په میاش کې هغه مهال نیول شو کله چې دوی د عراق نه ایران ته اوریدل وو. د دوی دریم ملګری شروډ د مهال په ضمانت خپل وطن ته تللی او واپس ایران ته تلل نه غواړي. په دې درې واړو د جاسوسۍ تور لګول شوی دی خو دوی یې نه مني. په شام کې د بشري حقوقو کارکونکو وایي د حماس خار نه د ډزو او بمباري درانه اوازونه راځي. د هیواد ریم لوی خار حماس د حکومت مخالفه مظاهره کوونکو مرکز ګرځیدلې. په تیونس او مصر کې د حکومت پر ضد ولسی پاسون ته په کتو سره د 13 سمودې راهیسې په شام کې هم په زرګونو خلک د بشار الاسد د اوږدې واکمنۍ خلاف راپاسېدلې دي، چې پر ضد یې په ځینې خارونو کې د ټینکونو استعمال هم شوی. د بشري حقوقو کارکونکو وایي د امنیتي ځواکونو په دغه عملیاتو کې د 800 نه زیات خلک وژل شوي او په زرګونو نیول شوي دي. او اخیری خبر د لوبو د نړۍ، د پاکستان د کرکټ بورډ فیصله کړې ده چې شاهد اپریدی پر ځای به مصباح الحق د یو ورځنۍ او شل اووریزو لوبو لپاره د پاکستان د کپتان په هیسټا کې. ریپورټونه وایي د ویسټ انډیز په دوره کې د کوچ وقار یونس او کپتان شاهد اپریدی ترمنځ اختلافات پیدا شوي وو، چې هیواد ته د ستنېدو پر مهال اپریدی په وقار یونس د مطبوعاتو په وړاندې نیوکې وکړې. د دې په غبرګون کې د پی سي پی مشر اعجاز بټ وویل د اپریدی بیان د پالیسۍ خلاف دی او اوس به د زمبابوې او آیرلینډ په دورې کې د پاکستان د ټیم کپتان مصباح الحق وي. د خبرونو پای.
قدر منور اوریدونکو، مشال ریډیو کوم د دې سات مهم خبرونه واوریدل چې منور شاو وړاندې کول. په روان خبرونه کې د قبایلی صحافي نصر الله خان د وژنې پر ضد پیښور کې صحافیانو لاریون کړی دی. یو صحافي وای
داغه به مونږ د کمه پورې د جنازې ریسیو کوو، مظاهره به مونږ د کمه پورې کوو. ګورنمنت که نور څه نشي کوی چې کم دی اعلانونه وکړي، کم د دې انکوایري رپورټ یې هغه خو مخکې راوړی شي کنه.
د اوسامه وژل کېدو وروسته د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو پر ځای کولو لپاره د امریکې سینیټر جان کیری به د پاکستان سفر کوي. د کورم ایجنسی پاړه چنار اوسیدونکي په اسلام آباد کې د ټل پاړه چنار روډ د 500 کالو راهیسې بندېدو پر ضد احتجاج کوي. د پاړه چنار یو اوسیدونکي له خپل مسلې په داسې ټکو کې بیانوي.
2007 اپریل نه دا بندې او تر اوسه پورې دا بندې صرف حکومتي اهلکارو ته، فوج، اف سي او طالبانو لپاره دا کولاو دی، مزمونږه غریب جز عوام لپاره دا بندې.
امریکا په افغانستان کې د ستراتیژي بیا سنجولو پلان لري. په دې اړه هم رپور لرو. په خبرونه کې 19 پروګرام سپیشلی خلک هم لرو. اوریدلې مه هیروي مشال ریډیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د رپورټونو نه قدرمن اوریدونکو، د رپورټونو نه وړاندې تاسو ته وایم چې اوس تاسو کولی شئ چې په موبایل ټلیفون مونږ ته اس ام اس وکړئ. زمونږ ټلیفون نمبر یا موبایل نمبر چې دی هغه صدا سي دی 03325333351. کولی شئ تاسو په دې باندې اس ام اس مونږ ته وکئ او مونږ به دا روان خبرونه کې بیا شاملو. او اوس راځو د دې خبرونه رپورټونو ته. د پیښور سوپر مارکیټ کې پرون ماخوستن په یو بمی چاودنه کې قبایلی خبریال نصر الله اپریدی وژل شوی دی. نصر الله په باړه خبر ایجنسی کې د اردو ورسپانې مشرق، انګریزي اخبار دی نیوز او د پاکستان ټلویزیون خبریالو. نور حال د خالد خان په رپورټ کې.
تیره شپه په پیښور صدر کې په یو بمی چاودنه کې وژل شوی د خیبر قبایلی سیمې صحافي نصرالله اپریدی د وژلو پر ضد نن قبایلي صحافیانو او د پیښور پرس کلب او دیدارانو او غړو په حیات آباد باغیناران سیمه کې یو احتجاجي مظاهره وکړه. په دې مظاهره کې شریکو خبریالانو د صحافي نصرالله اپریدی وژل یو هدفي وژنه وګرځوله او د دغه پیښې غندنه یې وکړه او د چارواکو نه یې دا غوښتنه وکړه چې د صحافي نصرالله اپریدی د وژلو د پیښې تحقیقات ته وکړی شي. په دې مهال د پیښور پرس کلب صدر سیف الاسلام سیفی د خپل خیالاتو څرګندونه صدا سي وکړه.
زه د دې واقعي پر زور مزمت کوم او دا خبره څرګند کوم چې دا واقعیا د ټارګټ کلینګ واقعیا ده. پولیس دی له یو غلط رنگ ورکولو کوشش کوي. دا باقیدا ثابت شو چې هغه ټارګټ کړی شوی دی. دین اول چې څنګه زموږ قبایلی ورونه ټارګټ کړی شو او دغه تحقیقاتي رپورټونه غیب کړی شو. گورنر کمیشن چې کم د حیات الله د قتل د تحقیقاتو لپاره جوړ کړی شوی دی هغه اوسه پورې نه دی مخې ته راوړل شوی. زه دا مطالبه کوم چې هغه کمیشن رپورټ دې مخې ته راوړی شي او د نصرالله شهید قتل تحقیقات دی په غټه پیمانه وکړی شي.
د دغه مظاهره په وخت د قبایلی صحافیانو مرکزی تنظیم ټرایبل یونین اف جرنالست صدر صفدر حیات داوړ هم خپل خیالات صدا سي سرګند کړل.
نن ډیر د افسوس او د ذمہوارو د پاره ډیر د شرم خبره ده چې مونږ د لسم ورور صافی قبایلی صافی نن بیا خاورو ته وسپرلو. داغه به مونږ د کمه پورې د جنازې رسیو کوو، داغه مظاهره به مونږ د کمه پورې کوو. ګورنمنت کا نور سره نشي کوی چې کم د اعلانونه وکړي، کم د دې انکوایري رپورټ یې هغه خو مخکې راوړی شي کنه. لکه زه به یو تاسو ته دا مثال درکوم چې اوس په دسمبر کې زمونږ کم دوه صحافیان شهیدان شوي وي، او بله ورځ مونږ لاړو یا هغې اوښکې نه دي وچه شوې. نو داسې د څومره دوه سوه دېرش قبایلي صحافیان چې دي، مونږ دا اعتقادونو له وایو چې دوی کم د صحافت ختمول غواړي، دا کله هم نشي ختمېدی. او انشاءالله دا دوه سوه دېرش کسانو کې چې یو صحافي ژوندی هم قبایلي علاقو کې به صحافت ژوندی.
د صحافي نصرالله اپریدي تعلق د خیبر قبایلي سیمې باړې تحصیل سره وو، او د ده د ملګرو په وینا د ډېرې مودې راهسې ورته د بېلابېلو وسلوالو ډلو لخوا دمکۍ میلاوېدې، او په باړه سیمه کې د نامنیو او پوځي عملیاتو له وجې خپله سیمه پرېښې وه، او د 2001 راهسې د خپلو بچو په ګډون په پېښور سیمه کې میشت وو، او پېښور ښار نه به یې د باړې او تیرا په اړه باندې خپلو ادارو ته خبرونه لېږل، او د صحافت دغه دنده به یې ترسره کوله. او هېره دې نه وي چې په تېره لنډه موده کې د لسم قبایلي صحافت فیو چې د صحافت دغه دنده تر سره کولو په وخت ووژل شو. د یادونې وړ ده چې د صحافي نصرالله پریدي د وژلو نه پس ټرایبل یونین اف جرنالست د درې ورځو ویر اعلان کړی دی، او د پېښور پریس کلب د عهدیدارانو د وینا تر مخې سبا به د پېښور پریس کلب مخې ته هم د صحافي نصرالله اپریدي د وژلو پر ضد احتجاجي مظاهره کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پېښور.
قدرمن اوریدونکو، دا زمونږ همکار د خیبر ایجنسی نه فرهاد شینواری چې په قبایلي صحافي نصرالله د وژنې په اړه د خبریالانو د لاریون تفصیلی راکو.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ام اس لاره هم خپل اړیکه ټینګولای شئ. تاسو موږ ته پر دغه موبایل شمیره اس ام اس کولای شئ: 0332 533 3351. د اس ام اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
قدرمنو اوریدونکو، د امریکا د سینټ د بهرنیو چارو د کمیټې چیرمن جان کیری به د راتلونکي هفتې په سر کې پاکستان ته ځي. د ای اف پی خبری اجانس د یو مقالې تر مخه د دې سفر مخه په ابټاباد کې د فوزی چاونی سره نږدې د اسامه بن لادن د اوسیدونی او وژنې نه پس ته د دواړو هیوادونو د ترنګلو اړیکو د بیرته سمولو په لوري بوتلل دي. د مقالې نور مهم ټکي مجید بابر نور.
د امریکا د سینټ د خارجه چارو د کمیټې چیرمن سینیټر جان کیری ویلي دي چې دی به د روانې هفتې په سر کې پاکستان ته په سفر ځي. ښاغلي کیری زیاته کړه چې د ده د دې سفر موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښه کول دي، ځکه چې د ده په نظر دغه اړیکې په پاکستان کې دننه د اسامه بن لادن په وجنه فشار سره مخ دي. ښاغلي کیری ویل چې په امریکا کې د یو شمېر خلکو دا نظر دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ کومه ستونزه ده، باید هغه ستونزې د خبرو د لارې هوارې شي او دغه کی بیا د سمون په لوري روانې کړې شي. د سینټ د خارجه چارو د کمیټې د مشر د پاکستان او امریکا ترمنځ په اړیکو ښه کولو کې ډېر مهم رول لوبولې دی، او اوس غواړي چې د مئی په دویمه نیټه د اسامه بن لادن د قضیې له کبله په دغو اړیکو کې کومه ترنګلتیا راغلې ده هغه سم کړي. د ایف پی خبرې ایجنس د وینا تر مخه ښاغلي کیری نه چې کله یو خبریال دا پوښتنه وکړه چې آیا دی به د پاکستاني چارواکو نه د دې پوښتنې ځواب هم غواړي چې اسامه بن لادن ولې د پوځي چوڼۍ سره نږدې اوسېدو، او آیا پاکستانی چارواکو ته د هغه په اړه معلومات وو او کنه، نو هغه ځواب کې وویل چې دی به پاکستانی چارواکو سره هر هغه ستونزه باندې خبرې کوي چې دا اړیکې فشار سره مخامخ کړي دي. ښاغلي کیری زیاته کړه چې دوی یو لوی ایجنډا لري، او وی ویل چې دوی د پاکستان سره ډېر زیات مفادات تړلي دي، او ځکه دی غواړي چې دا اړیکې ښه کېدل د وخت ضرورت دی. دا به د کوم یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي پاکستان ته د اسامه بن لادن د وژنې نه پس وړومبی سفر وي. ښاغلي کیری وویل چې دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ ډېرې مهمې پوښتنې راپورته شوې دي او ډېرې سختې ستونزې هم شته او دی وایي چې دا ستونزې هوارول د دواړو هیوادونو په ګټه دي. د ښاغلي کیری دا سفر به د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر میرمن هیلری کلینټن د افغانستان او پاکستان سفر ته لاره هواره کړي. ایف پی لیکي چې تیر کال د امریکا ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې وه چې دی به سخت کال پاکستان ته په سفر ځي، خو د اوسامه بن لادن په امریکایي چاپه کې وجنې دغه دوره اوس شکمنه کړې ده او لا تر اوسه د دغې دورې په اړه څه تفصیل نشته. ښاغلي کیری ایف پی خبري ایجنس ته ویلي دي چې ده په دې اړه د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګراسمین او د ولسمشر اوباما مرستیال ډګلس لوټ سره هم خبرې کړې دي او د پاکستان د سفر په پیل کې به سپینې ماڼۍ ته هم ځي.
دا اوس موږ همکار مجید بابر چې د امریکې د سینټ بهرنیو چارو کمیټې چیرمن جان کیری د پاکستان د سفر په اړه مقاله تاسو ته وایله. د امریکې سینټ بهرنیو اړیکو د کمیټې چیرمن جان کیری په افغانستان کې امنیتي چارې افغان ځواکونو ته د سپارلو په اړه د یو غونډې پر مهال وویل چې د اوسامه بن لادن د وژنې سره په افغانستان کې د مسلې د سیاسي هواري پیدا کولو لپاره یو ښه موقع ترلاسه شوې ده. نوموړي د اوباما انتظامیه غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د پخلاینې د هڅو په لټ کې سرګن غبرګون وښایي. د واشنگتن ناز موږ همکار هارون باچا په دې اړه راپور لري.
د امریکا په سنټ کې په افغانستان کې د امنیتي مسولیتونو د انتقال د بهیر چې ټاکل شوی په 2014 کال کې به بشپړ شي، د سرنګوالي په اړه د 13 ورځې استعمایي غونډې ته په خپل وینا کې د ډیموکرات ګوند غړي او د سنټ د بهرنیو چارو د کمیټې مشر جان کیری وویل چې د اوسامه بن لادن وژنه باید په سیمه کې داسې فرصتونه رامنځته کړي چې په ترڅ کې د افغانستان د شخړې سیاسي حل ته لاره هواره شي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې په دغه سې کېدلو سره به ښایي سیمه باثباته شي او امریکایي ځواکونه به بیرته خپل هیواد ته مخه وکړي، ولې ورسره بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو یو مخیزه وتل د امریکا د ګټو پر ضد یو عمل وباله.
I don't know of any serious policy person.
پریک د چپډاګه وایم ز داسې کوم سنجیدہ پالیسی ساز تن نه پیژنم چې ګمان به وکړي افغانستان د ځواکونو په یو مخیزه او بے پامه توګه وستل به زموږ او یا هم د بل کوم هیواد په ګټه تمام شي. زه باور نه کوم چې دا به کوم د عملی کېدو وړ حل وي او یا به هم کوم غوره انتخاب وي. زما په فکر موږ باید د دې لپاره کار وکړو چې څنګه په افغانستان کې د ځواکونو شمیر د اوس په پرتلا تر ټولو وړې کچې ته راوستې شو. سینیټر کیری په افغانستان کې د خپل ځواکونو د بلیونونو ډالرو لګښتونو ته اشاره کول او ویل دا بیخي هم د دوام وړ خبره نه ده چې موږ دې په داسې یو جګړه کې چې هیڅ سر یې نه ده معلوم هر میاشت لس بلیون ډالره مصرف کو. نوموړي البته هوډ څرګند کړ چې له دې وروسته به په کمو پیسو او د لږو ځواکونو په قربانی کولو په سیمه کې خپل ګټې لاسته راوړي. سینیټر کیری همدغه راز افغان امنیتي ځواکونو ته د مسولیتونو د بهیر له بشپړېدو وروسته د هغوی د خصمانه په چارو په حساب شویو لګښتونو اندېښنو خو دا چې په وینا یې پوره کول به هم د امریکا او هم د افغانستان د حکومت له وسه د باندې یو خبره وي.
I'm not sure that an Afghan security force of 350,000 people is sustainable.
زه ډاډمن نه یم چې د درې نیمو لکو تنانو یو افغان امنیتي ځواک ساتل به زموږ او یا هم د افغانانو د وس خبره وي. داسې حسابونه شوي چې ښایي د دوی په ساتنه به د یو کال په موده کې د اتو نو اخلي تر لسو بلیونو ډالر پورې لګښت راځي. حال دا چې د افغان حکومت د مالی عواید په یو کال کې د 2.5 بلیونه ډالر تر منځ حساب شوي دي. نو پښتنه دارا ولاړیږي چې دا لګښتونه څوک پوره کوي تر څو دغه په وسلو غختلي سپایان او پولیس په راتلونکي کې د یو بل یاغیتوب برخه جوړ نه شي. د امریکا د سینټ د بهرنیو چارو د کمیټې مشر د دې خبرې په ادراک کولو چې په سیمه کې د امریکایي حکومت د مبهمو پالیسیو له کبله د افغانستان او پاکستان حکومتونه اکثره وخت د مخمسو ښکار وي، د صدر اوباما ادارې ته سپارښتنه وکړه چې افغان حکومت په لیکړې د جوړجاړي د پروسې په حق له دې خپل دریځ په واضح توګه مخې ته راوړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
قدرمن اوریدونکو، تاسو دا واوریدل چې د امریکې بهرنو اړیکو د کمیټې چیرمن جان کیری د غونډې پر مهال سویلو. د امریکې ورسپانې نیویارک ټایمز هم د دې غونډې حال لیکلی دی. نیویارک ټایمز ورسپان لیکي چې د اوسامه وژل کېدو وروستو امریکا د افغانستان ستراتیجي او د دې هیواد نه د ځینې ځواکونو د وستلو سنجول یې پیل کړی دی. راځي دا رپورټ واو. ورسپانه نیویارک ټایمز په یو مقاله کې لیکي چې د اوسامه بن لادن وژل کېدو وروسته امریکا د افغانستان لپاره ستراتیجي بیا سنجوي چې مخه نوي هدفونه، سټریټجی او پر جنگ خرچه شامل ده. ورسپانه د سېنېټر جان کېری او سېنېټر ریچارډ جی لوګر د خپل په مقاله کې لیکي چې اوس دا وخت دی چې په افغانستان کې روانه جګړې ته بیا کتنه وشي او په دې بحث وشي چې څنګه زر تر زره د افغانستان نه امریکایي ځواکونه ستانه شي. د امریکای بهرانه چارو اړیکو کمیټې مشر جان کېری وایي چې افغانستان کې خپلې نښانې پرېښودل ضروری دي چې افغانان د دې جوګه شي چې واک په ښه ډول ترلاسه کړي او په دوی زور هم راوړي چې خپل هدفونه په ښه ډول سرته ورسوي. جان کېری زیاتوي چې د تیروتنو لپاره ځای نه دی پاتې، ځکه چې دا په بنیادي توګه ګرانه ده چې هر میاشت په فوزي اپریشن لس ارب ډالر مصرف کړو او نتیجې هم په نظر نه راځي. مقاله زیاتوي چې کېری او لوګر د افغانستان نه په لوی شمېر کې د امریکایي ځواکونو د ستنېدو مخالفت کړی دی. مقاله د سېنېټر لوګر د خلیلي کې چې د امریکې د هلو ځلو مخه د افغانستان اقتصاد، سیاسي ادارې او امنیت پر ځای کول دي، خو دا خیالوره مخه د دوی د وسنه بهر ده. لوګر زیاتوي چې د افغان پالیسۍ بیا سنجول په دې نظر کوي چې آیا د امریکې ځمکني ستراتیژي ګټې سره لاس راوړنې کړي دي او کنه، ځکه چې د اوساما د وژل کېدو نه وړاندې هر میاشت خواوشا لس ارب ډالر په اپریشن مصرف کېدل. نیویارک ټایمز ورسپانه د پینټاګون د چارواکو د خلیلي کې چې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو ستنېدل له اوساما بن لادن د وژل کېدو جواز نه جوړي، بلکې دا میشن به مخ په وړاندې بوزي چې په افغانستان کې په طالبانو نور فشار راوړي او اضافي ګټې ترلاسه کړي او طالبان په خبرو اترو مجبور کړي. ورسپانه لیکي چې په کانګرس کې په دې بحث شروع شوې دي چې د 11 ستمبر پیښو وروسته لس کال وشو چې د ترهګرو پر ضد جګړه روانه ده. په امریکا کې د القاعده، طالبان او د دوی ملګري ترهګر ډلو پر ضد د یو نوي قانون د لارې ولسمشر ته اختیار ورکړی کیږي چې د ترهګرو پر ضد د طاقت استعمال او بغیر له عدالتي کاروای ترهګرو نه پلټنې کول شامل دي. امریکا کې د دې قانون پر ضد د بشري حقوقو ادارو کانګرس ته لیکنې هم لیږلې دي. د ریپبلیکن ګوند غړی هاورد پی میکین د خلی مقاله کې ورسپانه لیکي چې دا قانون جنگ نور نه غځوي، بلکې د هغه ډلو زور او اثر کمول دي. ورسپانه نیویارک ټایمز لیکي چې ولسمشر باراک اوباما به ډیر زر د ځینې امریکایي عسکرو د افغانستان نه ستنېدو پلان اعلان کړي. بلخوا امریکا کې یو فوزي چارواکي جنرال کیمبل وایي چې د اوساما وژل کېدو سره القاعده په ښکاره کمزوري شوې ده او د پاکستان نه هم د اورپکو راتګ کم شوی دی، چې څنګه دوی ګومان کولو چې القاعده او طالبان به د اوساما بدلې خستو لپاره بریدونه سیوا کړي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
قدرمن اوردونکو، په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد وای چې د امریکا د فوج لخوا اسلام آباد ته نږدې د اوسامه بن لادن وژل کېدل خای چې امریکا کولی شي چې د القاعده او طالبانو مهم مشران د پاکستان په خاوره کې د حملو لپاره په نخ کړی، خو د ځینې مشکلاتو لامله نشي کولی چې مستقیمه د پاکستان په خاوره کې اقدام وکړي. له ښاغلي خلیلزاد سره د مشال رادیو افغان څنګه ځانګړي مرکه کړي چې غټي کې زموږ همکار نوریاس نوري وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد لکه د نورو لوړ رتبه امریکایي چارواکو په څیر په دې نظر دی چې د اوساما بن لادن وژل کېدل او هغه هم په داسې ځای کې چې د پاکستان د سی آی ای او د دې هیواد له پوځي اکاډمۍ څخه زیات واټن نه لري، ښیي چې پاکستان د دغسې افرادو په ملاتړ کې رول لوبولی او هغسې هم بې خبره نه و چې د اوساما له اوسېدو بې خبري ښیي. ښاغلی خلیلزاد د بن لادن وژلو ته په اشاره د هغو اقداماتو یادونه وکړه چې امریکایي په راتلونکي کې د القاعده د نورو غړو او د طالبانو د مشرانو لپاره ترسره کولی شي. زما په نظر معقول سیاست دا دی چې امریکا له هغو معلوماتو څخه چې لاسته راوړي ګټه واخلي، مخصوصا د هغو شبکو په اړه چې له اوساما سره یې مرسته کړې او د پاکستان له مسؤولو مقاماتو سره واضح خبرې وکړي چې په خاوره کې د نورو عناصرو د نیولو په برخه کې همکاري وکړي. که پاکستان له دغې همکارۍ سرغړوي، امریکا دا توان لري چې پر ځینو مرکزونو یا افرادو په خپله حمله وکړي. د افغانستان حکومت په کراتو په دې ټینګار کړی چې د تروریزم ضد جګړه په افغانستان کې نه ده، بلکې پر دې جګړې باید د افغانستان له پولو بهر تمرکز وشي. افغان ولسمشر حامد کرزي د اوساما له وژل کېدو وروسته یو ځل بیا دا مسله راپورته کړه او ویل چې په پاکستان کې د اوساما وژل کېدو ثابته کړه چې د تروریزم ضد جګړه په افغانانو تپل شوې ده. اسلام آباد ته نږدې د اوساما له وژلو سره دا پوښتنه هم راپورته شوې چې که امریکا په دې اړه ماسق اسناد درلودل نو ولې مخکې په دې اړه اقدام نه کاوه. ښاغلی خلیلزاد په دې اړه د ځینو ستونزو یادونه وکړه او ویویل
امریکا را مشکل شي بوده که از یک نگاه به پاکستان
د امریکا ستونزه دا ده چې له یوې خوا یې په افغانستان کې خپلو ځواکونو ته د اکمالاتو د رسولو په برخه کې اعتقا په پاکستان و، ځکه یو وخت د دغو ځواکونو د اکمالاتو په سلو کې نوي د پاکستان د کراچۍ له بندره د لاریو په ذریعه تمویل کېدل او له بلې خوا هیواد ځینې وختونه له امریکا سره د القاعده د عناصرو په وړاندې مبارزه کې کم و زیات همکاري کوله او د القاعده پر غړو او د هغوی پر مرکزونو یې د امریکا بې پیلوټه الوتکو حملو ته اجازه ورکړې وه چې اوس دا مسله یو څه ستونزمنه شوې او درېیمه مسله چې د امریکا لپاره یو مشکل وو او پاکستان هم ورڅخه ګټه پورته کړې هغه د پاکستان کمزوري ده. امریکا له دې بېدېږي چې که په پاکستان ډېر فشار راوړي دا هیواد سره ونه پاشل شي. د دې هیواد اټومي بمونه چې شمېر یې لسلو هم زیات دي د غیر مسؤولو یعنی د افراطي او تروریستي ډلو لاسته ورنشي. دغه درې مسلې د دې سبب شوي چې امریکا پر پاکستان زیات فشار رانوړي او له دې هیواد سره همکاري وکړي. ښاغلی خلیلزاد زیاته کړه له هغه امکان څخه په ګټه اخیستو چې د اوسامه له وژلو وروسته رامنځته شوی متحده ایالات کولی شي پر پاکستان فشارونه زیات کړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات له ټینګېدو سره رښتینې همکاري وکړي.
دا اوس موږ همکار نوریاس نوري چې د افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد سره مرکه کړې وه او تاسو ته دا غي حال وړاندې کوم.
دا مشال ریډیو دا
په اپټاباد کې د اسامه بن لادن وژل کېدو وروسته پاکستان له سختو نیوکو لاندې راغلی. په ګرد نړۍ کې په پاکستان ګوته پورته کړی چې څنګه اسامه د غلطه سو کاله پټ وو. دا چې اوس پاکستان د دې بحرانونو د وترلو لپاره کوم لارې چارې لري په دې اړه د غلام غوس رپورت وو.
د پاکستان په اپټاباد ښار کې د اسامه بن لادن د وژنې لپاره د امریکا لخوا ترسره شوی عملیاتو د پاکستان په ادارو باندې د پاکستان دولت په شمول نړیوال ټولنې یو شمیر پښتني راولاړې کړې دي. دا چې په بټاباد کې د اسامه بن لادن د وجنې نپس د پاکستان ایم ایچ ته څومره زیان رسیدلې دي د دې پښتني په جواب کې په پیښور پوهنتون کې د جرنالیزم ډیپارټمنټ استاد او د روانو چارو کارپوه سید عرفان اشرف مشال ریډیو ته وویل.
تاریخ کې کتا سو ګوري 1970 کې دا ځان د سیسلو او هغه وخت نو د میډیا یا مداري رسنی د هیڅ کومیدی هغه ډورا مضبوط دی چې د دې تشریح کوي. خو دا په نظر د کوم ځای د کتر نه پس کتا سو د اوم د پاکستان ډورا زړه د بیاټه باندې شي دا خلک اوس په ټي وی باندې راشي او هغه د چیف اف آرمی سټاف د استعفا تقاضا کوي. هغه د آی اف آی چیف کوم نه پاشا صاحب دغه د استعفا تقاضا کوي. هغه د تقاضا کوي چې موږ ته دی وویل شي چې دا وسماغه نن تن د پاکستان د ځمکې باندې شپږ دلته وشي او زمونږ ادارې چې هغه خپل خلق سکون دی هغه کورونه تم نه وځي هغه وای د وای هم په زیر دي چې هم دي لو عام او لسته پر خدای ادارې حق آمد دي خو کله وسامه ونه تن لو کې کوي نو دا ادارې ناکام شي.
پاکستان کې د اسامه بن لادن د وجنې نه پس د پاکستان د ایم ایچ په اخله می چې کله د امنیتی چارو کارپوها بریګیډیر ریټایرډ سات نه پښتنه وکړه نو هغه وویل
دا چې کوم واقع شوه دا داسې یو واقع ده چې هغه د پاکستان لپاره د شرمندګۍ یو مقام جوړ شوی دی. نو زما په خیال باندې خو ډېر لوی مشکلات کې دي او فشار د نن هم ډېر زیات دی پاکستان د خلکو پرومیزن باندې داسې میډیا کې او دغه کې داسې پوسونه په پاسپورټري شو لوکلي دي مارکې دا غو مونږ نه مانی شو غشته او اوس دا غو مونږ چې کوم دی نو واشګافتي چې هغه اخلي مونږ او بل بیرونی چې کوم فشار راغې او پاکستان کمزوري ظاهر شو په دې دغه کې هغه د امریکا مکمل फायदा اخلي او تاسو ګورئ د فشار یو د باندې راغلي دی او د سوالونو یو دغه د سیلاب د شي د امریکای د مختلف چارواکو رخنه را روان دي او د پاکستان چې کوم دی
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د اسامه بن لادن وجنې یو شمیر مهمې پوښتنې راپورته کړې دي او د پاکستان حکومت د ولسی او نړیوال فشار سره مخ دی. په دې حالاتو کې د پاکستان حکومت ته څه کول پکار دی؟ د دې مهمې پوښتنې په ځواب کې بریګیډیر ریټایرډ سات مشال ریډیو ته وویل
تاسو چې د دې دغه څه د سبب څه کې دي شي ته دې اسانه خبره ده رښتیا وایي اومه خپل کمزوري قوم ته وایي چې دا موږ نه دا کوته هي شي دي دا موږ کمزوري دي او دروغ باندې د لاسې ورکول چې کم دي نو هغه زیات وخت نه چلیږي رښتیا او هغه تریخوانه چې کم دی کنه هغه غفاف خو سړي پر تریخ لګي خو وګورئ میا د پاره هغه جسم د پاره او سر د پاره لکه دا وایي یا لکه دارو په شان دی یو خشه دی زما صرف یو دا دغه دی چې دې کې جواب تلی په کار دی کوم کسانو چې دې کې غفلت کړی دی یا کوم ځای کې کمزوری دی هغې دې شاندی دي وکړي او رښتیا د قوم ته ووایي چې دلته دلته زموږ کمزوری وي دلته دلته زموږ غفلت و د دې خلاف مونږ دا کاروایی وکړه زما خلک پاکستان عوام نور څه نه غواړي
کدمن اوریدونکو په پیښور کې د مازیګری سلورنیمی بجې شبی دی څنګه تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی اوس تاسو کدمن اوریدونکو تاسو کولای شئ چې مونږ ته د ټلیفون موبایل په لاري تاسو مونږ ته اس ام اس کولای شئ اس ام اس کولای شئ خپل پیغامونه تاسو مونږ ته را کولای شئ زمونږ د ټلیفون د موبایل ټلیفون چې کوم شمیره ده هغه سپه دی ډول ده 0332 5 3 3 3 3 5 1 زبا داش میری بیا درتا تکرار کما 0332 5 3 3 3 3 5 1 کدرمن اوردونکو وخت را رسیدلی دی د خبرونو لنډیز منور شاه سټوډیو ته را رسیدلی دی چې دا غوینه د خبرونو لنډیز اورو
په پیښور کې خبریالانو د نصر الله آفریدی د جنازې وروسته مظاهره کړې او د خبریالانو د وژنې غندنه یې کړې نوموړی بیګا په یو بمی چاودنه کې وژل شوی و د پاکستان صدر آصف علي زرداری د روس په درې ورځني سفر دی افغان حکومت وایي طالبانو ته موقعه په لاس ورغلې چې سوله وکړي او ښه ژوند غوره کړي امریکایي سینیټر جان کیری ویلي د اسامه وژنې په افغانستان کې جوړجاړي ته لار هواره کړې او یورپی ټولنه وای په بنغازی کې د لیبیا د یاغیانو د مرستې لپاره د دفتر خلاصولو اراده لري
قدرمن اوردونکو منور شاو چې د خبرونو لنډیز یې تاسو ته وړاندې کول او اوس مو د پاکستان د حال نه هم خبرو صدر آصف علي زرداری د نن نه د روس په سلور ورزنی دوره دی او د سیاسي چارو کارپوهان وای چې دا دوره د اسامه د پیخي روستو د پیدا شوی صورتحال لړکی هیوادونه په اعتماد کې د خصو لپاره ده د سراج زهیر دارپو
صدر آصف علي زرداری د نن نه د روس په سلور ورځنی سرکاري دوره دی چرته چې به هغه د روس د صدر دمیتری مدودوف نه علاوه وزیر اعظم ولادیمیر پوتن سره هم لیدا کاته کوي او سره به په دوه اړخیزه چارو تعلیم او د توانایي څنګه کې د مرستې زیاتول لړګي د خیالاتو بدلون کوي د غرنګ وزیر اعظم یوسف رزاګیلانی به هم د رواني میاشتې په لسمه نیټه د چین دوره کوي سیاسي او بهرنو چارو کارپوهان وایي چې د صدر او وزیر اعظم پر لپسې دوره د دې خبرې غمازي کوي چې د اسامه د پیښې تو پاکستان مشکلاتو سره مخ دی او صدر او وزیر اعظم دا ملکونه اعتماد کې اخلي د سیاسي او اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر رسول بخش رئیس مشال ریډیو ته صداسي وویل
وجوہات ہیں ان دوروں کی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو احمد آباد کا واقعہ ہوا ہے
جو وجوہات تھی ددی دورو لمبے خبر دادا چې د احمد آباد کما پی خوش وا ددی رستو نن د صدر آصف علي زرداری رستو دورا او سورز پس چین ته د وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی د تک مقصد دادی چې دا ملکونه په اعتماد کې واغستی شي او دا ډیر ضروری هم دی دغه شان روس د تیر وخت په مقابله کې دا وخت دومره لوی قوت نه دی خو لیبیا هم په دنیا کې اثر رسوخ موجود دی نو روس به هم اعتماد کې اغستل کوم وګورونو د دې دوانو دورو پس منظر چې کم دی نو هغه د احمد آباد پیخه ده زما خیال دی چې د احمد آباد د پیخو وروسته بعد د پاکستان او امریکای په تعلقاتو ضرور اثر پریوزي ځکه چې د دین وړاندې د دوانو ملکونو ترمنځ کما بے اعتمادي و د هغې ثبوت هم تاسو د احمد آباد د پیخ پرنګي ولیدو
د غرنګ د بهرنو چارو کارپوه قاضي همایون خان مشال جریو د اویل چې دورې د یو ملک د اقتصادي حالاتو ښه کول او رابطو زیاتول لپاره ډېر ضروری دي خو له بیا هم صدر او وزیر اعظم لا د ملک حالت په نظر کې ساتل پکار دي
موجودی
یا نری موضوع د یادونه ولدا چې د کال 1900 او یم نرستو د کوم پاکستانی صدر په هیڅ د آصف علي زرداری د روس د لومبي سرکاري دوره ده چاته چې د روس صدر په باقیدتو قبل نه ور کړی ده سیراز ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو ده
قدرمن اوریدونکو زو اسلام آباد ته ملک د مختلف سیاسي ګوندونو زنانو غړو په قومي اسمبلی کې په زنانو د تیزاب شیندلو په پیښو د مخنیوي لپاره بل وړاندې کړو چې قومي اسمبلی په متفقه توګه منظوري ورکړه. په دې حقله اورو د اسلام آباد نه د احمد الله دا رپورټ.
په زنانو د تیزاب شیندلو واقعاتو د مخنیوي لپاره جوړ کړی شوی مسوده په قومي اسمبلی کې په اتفاقي رائے سره منظور کړی شو. تیر ورځ د پیپلز پارټي، مسلم لیگ نون، مسلم لیگ قاف او عوامي نېشنل پارټي په شمول د نورو سیاسي ګوندونو زنانو غړو بل قومي اسمبلی کې پیش کړو چې ایوان په متفقه توګه منظور کړو. د بل تر لاندې چې هر چا په یوې زنانه تیزاب وشیندل نو د قانون مطابق هغه مجرم به عمر قید یا کم نه کم 14 کاله قید او 10 لک روپۍ جرمانه کولای شي. د دې بل د ایوان نه د منظورولو وروسته د قومي اسمبلی زنانو غړو په شمول د زنانو د خیر خیګړې لپاره کارکونکو تنظیمونو هم هرکلی وکړو. سماجی کارکونه او زنانو د خیر خیګړې قومي ادارې NCSW مشر انیس هارون وویل چې بل پاس کېدل خو یو ښه ګام دی، خو ضرورت د دې خبرې دی چې دا قانون په صحیح توګه عملي کړی شي.
د قومي اسمبلی نه دا بل پاس کېدل یو ښه ګام دی، خو که دا په صحیح توګه عملي کړی شو نو د دې به ضرور ډېرې فائدې راوځي، ځکه چې مخکې داسې جرم کولو په صورت کې سزا نه و مقرر، خو اوس د دې لپاره باقاعده سزا منتخب کړی شو. او څنګه چې مونږ ټولو ته معلومه ده چې ملک کې په زنانو د تیزاب شیندلو واقعو کې زیاتې راغلې دي، نو دا قسمه پیښې ودرولو کې به زه وایم دا بل هله مؤثر کردار ادا کړي چې عدالتونه د دې نفاذ په صحیح توګه وکړي. پولیس نه صرف ایمانداری سره خپل کار وکړي، بلکې دا قسمه پیښو کې ککړ تنان زر تر زره عدالتونو ته وړاندې کړي.
د پاکستان مسلم لیگ قاف د قومي اسمبلی غړي او بل پیش کولو کې مهم کردار لوبونکي ماروی میمن وایي چې د دې بل لاندې زنانو تبا اوس نور هم تحفظ ملاو شي، ځکه چې اوس دا قسم ظلم کولو نه مخکې خلک باید د دې په انجام څو څو واري سوچ کوي.
د قومي اسمبلی ممبران که د خپلو حلقو ذمہ واری واخلي او که د دوی په سیمو کې داسې سهم واقع وشي، نه صرف هغه رامخې ته کړي بلکې دې کې ککړ مجرمانو ملګرتیا په ځای هغې قانون ته حواله کړي، نو دا شان به په دې پیښو کې تر ډېر حده کمی راشي. او زه امید لرم چې زنانه او نارینه غړي به په شریکه دا قانون په ټول ملک کې عملي کړي، نو دا شان به داسې جرم کولو نه مخکې خلک د دې انجام په هکله څو واري سوچ کوي. او که دې غړو د دې قانون عملي کولو لپاره څو کوششونه ونه کړل نو بیا هیڅ بدلون مخته نشي راتلی.
یادونه وړ ده چې بل د قومي اسمبلی نه د منظوري ترلاسه کولو وروسته سنټ ته به وړاندې کولی شي، چرته نه چې پاس کولو وروسته د حتمی منظوري لپاره به صدر آصف علي زرداری ته لیږلی شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ام اس لالارې هم خپل اړیکه ټینګولای سي. تاسو موږ ته پر دغه موبایل شمیره اس ام اس کولای سي 0332 533 3333. د اس ام اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
قدرمن اوردونکو، د پاړه چنار خلکو یو ځل بیا په اسلام آباد کې د ټل او پاړه چنار ترمنځ د لوی لارې د پرانستلو لپاره د اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاج کړی. نور حال د انیسا اجمل په رپور کې.
پریس کلب اسلام آباد مخې ته پاړه چنار سره تعلق لرونکي ځوانانو د احتجاج په وخت مشال ریډیو ته وویل چې هغې د 500 کالو نه بند ټل پاړه چنار سړک پرانستل لپاره د 21 اپریل نه په احتجاج دي او د پریس کلب مخې ته ناست دي، خو بیا هم حکومت تر دې دمه د هغې غوښتنې نه دي پوره کړې. پاړه چنار سره تعلق لرونکي سید حسین مشال ریډیو ته وویل چې حکومت تر څومره د هغې د غوښتنې نه پوره کوي تر هغې پورې به دوی خپل احتجاج جاری ساتي.
21 اپریل نه جاری ده او تر اوسه پورې جاری ده، انشاءالله سو پورې زمونږ مطالبه حل نه شي، انشاءالله دا کم جاری وي. نو مین زمونږ چې کومه مسله ده، یو خدا ده چې زمونږ روډ چې کم ده دا تقریبا 2007 اپریل نه دا بند او تر اوسه پورې دا بند ده. صرف حکومتي اهلکارو ته، فوج، اف سي او طالبانو لپاره دا کلاو ده، بس زمونږ غریب جز عوام لپاره دا بند ده. او د مطالبه دا غوښته چې کوم 25 مارچ نه زمونږ کسان غوښ شوې دي، دی روډ نه تقریبا 43 کسان دا غوښ شوې دي، د کی مونږ ته 8 کسان دي شهیدان او چې کوم اوس هم تقریبا 35 او 36 دومره کسان دي دا غوښ سره اوس هم اغوا دي. مونږ اوس فل فور دا کسان چې کوم دي دا غوښ سره قبضه کوي، دا غوښ متفاور بازیاب کړل شي.
د پاړه چنار یو بل تن مدثر حسین ویل چې حکومت ته د پاړه چنار روډ پرانستل یقیني کړي، ځکه چې د هلته خلک د ژوند بنیادی سہولتونو نه محروم دي.
ټول نو مخکې خو لږه مونږ حکومت نه دغه مطلب کرسچن هم دی او مطالبه هم دی، فوج نه خصوصا څنګه ځان ته مطلب پاک فوج نه وایي او مونږ هغه باندې فخر کولو اوس هم ور باندې کوو، خو چونکې مونږ دغه یو غاټه مطالبه دی سیاره ولی نه څنګه تل نه والته الیزه پورې هغه ولی مفوج نه شي جوړېدلې. آیا حکومت دومره بس ته څنګه خپل افواج مثلا انټرنیشنل گیم کې جنگوي الله کې دا کار کوي شي ولی نه 20 کیلومتر روډ دومره مشکل خبره ده، نه غته کې چوکیان هم کوي شي زیات نه 300-400 کسان هم دي مطلب نه لګي سب 5 لاکھ آبادی مطلب دي محفوظ اوسېږي، مونږ د ملک بشندگان یو مونږ قربانین دي ورکړي.
قبایلی سیمینا د پیپلز پارټي سره تعلق لرونکي کامی اسمبلی غړي اخون صدا چټان نه چکلا مشال ریډیو د پاړه چنار سړک په حق له اوپختل نو هغه صدا سي ویل احتجاج په وخت د پاړه چنار د ځوانانو ویل چې پاړه چنار کې په 13-15 کالو کې 1500 کسان د ترهګرۍ له وجې وژل شوي دي. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو ستونزې د چارواکو ځوابونه ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګی اوزو کوټه ته. په بلوچستان کې د پاکستان پیپلز ګوند صوبایي صدر میر صادق عمرانی تور لګوي چې جمعیت علماء اسلام فی ډلا د ترهګرو ملګری تنظیم دی او زیاتوي چې د دې ډلې د بلوچستان 80% بجټ د هم ګوند په تنظیمي کارونو مصرف کړي. خدای نور ناصر نور تفصیل راکوي.
د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې د واکمن پیپلز ګوند صوبایي صدر میر صادق عمرانی جمعیت علما اسلام فیډلې ته د یو ترهګر تنظیم نوم ورکړ. صادق عمرانی نه یوازې په غونډه کې بلکې تر غونډې وروسته هم له خبریالانو سره په خبرو کې همدا خبره په بیا بیا تکرار کړه. د پیپلز ګوند د صوبې لپاره نوې ټاکل شوی صوبایي صدر میر صادق عمرانی خبریالانو ته وویل
جمعیت علما اسلام بلوچستان کې اندر دهشتګردي کو فروغ دی رہا ہے. دهشتګردي
جمعیت علما اسلام په بلوچستان کې د ترهګرۍ د ود لپاره کار کوي، د ترهګرۍ کمپنه چلوي او د طالبانو ملاتړ کوي. د بلوچستان د بجټ 80% برخه دوی په خپل تنظیمي چارو کې لګوي او دوی باید له حکومت څخه په فوري توګه بیل سي. د عمرانی په وینا د خپل ګوند له مشرانو څخه غوښتنه ده چې جمعیت علما اسلام دی له حکومت څخه وایستل سي. صادق عمرانی نه یوازې دا چې په دې ګوند د یو ترهګر تنظیم تور ولګاوه، بلکې ادعا کوي د صوبایي حکومت ټول چارې د په وینا همدوی چې د یو ترهګر بولي پر مخ بیايي. د دې پښتنې په ځواب کې چې د دوی د ګډ حکومت 3 کاله پورې سوي او وروسته له 3 کالو څنګه د دې ګوند په ضد همداسې خبرې کوي، د پیپلز ګوند صوبایي صدر په ځواب کې وویل
سال سے کیبنٹ کے اندر کیبنٹ سے باہر
موږ له 13 کالو څخه په کابینه کې ځننه او له کابینه څخه بهر او د اسمبلی په فلور دا وایو چې دوی خپلې فیصلې په موږ نافذوي. موږ په بیا بیا ورته ویلي چې دوی د خپلې رویې بدل کړي، ځکه چې په بلوچستان کې د ډیرو ګوندونو ګډ حکومت دی او په دې ګډ حکومت کې مولانا واسی خپلې فیصلې په زور نه مني. له دې سره وزیر اعلی بلوچستان نواب اسلم ریسانی چې تعلق یې له همدې واکمن پیپلز ګوند سره دی د صادق عمرانی دا خبرې ناسمې وبللې. وزیر اعلی بلوچستان له صادق عمرانی وروسته خبریالانو ته وویل
انہوں نے غلط کہا ہے، بالکل غلط کہا ہے. دیکھیں جمعیت علماء اسلام کے ابھی کوئی
هغه غلط ویل دی، بالکل یہ غلط ویل دی. د جمعیت علماء اسلام اوس زما سره 15-16 وکیلان ناست وو او ویل چې په موږ باندې صادق عمرانی داسې تورن لګولې دي چې موږ یې په ضد عدالت ته روان یو. بلې خواته د جمعیت علما اسلام فیډلی په همدې کابینه کې مشر وزیر مولانا عبدالواسع کاکړ بیا دا ټول تورونه ردوي او وایي د دوی ګوند یوازې همدا ترهګري کړې چې په صوبه کې یې د دوی د ګوند ملاتړ کړی. مولانا عبدالواسع کاکړ:
میرا خیال آج صادق عمرانی صاحب نے جو بیان جو فلور پہ بیان دے دیا.
زما په خیال صادق عمرانی چې نن کوم بیان د اسمبلی په فلور ورکړ موږ په دې هیڅ هم خبر نه یو. نن درې کاله وروسته دوی په موږ تور ودګاوه چې موږ ترهګر یو او د ترهګرۍ د ودې لپاره کار کوو. موږ ته خو تر اوسه د ترهګرۍ څه پته نشته. زما په خیال زموږ تر ټولو لویه ترهګرۍ دا ده چې موږ د نواب اسلام رئیسانی د حکومت ملاتړ وکړ او موږ د ده له حکومت سره بشپړه مرسته وکړه.
مکمل سپورټ دی دیا.
هیر د نوی چې په بلوچستان کې د واکمن پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام ګوندونو ترمنځ دا اختلاف لومړی نه بلکې مخکې تر دې هم څو واری داسې سوي وو، خو په هغه وخت کې هم وزیر اعلی بلوچستان د دې اختلافاتو په ختمېدو کې بریالی سوی وو. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال رادیو اوریدونکو زیره درکو چې تاسو اوس مونږ ته اس ایم ایس هم کولای شئ. که د مشال کوم خبرونه پاړه سره نظر لری، کوم ټوکه لری، کوم خاص پیغام لری او غواړی چې مونږ درته د مشال په سپو کې خبر کو، نو په دې نمبر باندې خپل میسج یا اس ایم ایس پریک دی: 0332533351. رښتیا هیر مونږ نشي چې د میسج په سر کې د مشال لیډیو او د میسج په پای کې خپل نوم ولیکئ.
قدرمن اوریدونکو څنګه تاسو واوریدل چې تاسو اوس کولای شئ چې د موبایل ټلیفون د لاري اس ایم ایس کولای شئ. دا شمیرې موږ بار بار په خبرونو کې خبرو، په دې موبایل ټلیفون شمیرې باندې تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو د خبرونو په اړه خپل رائے نه موږ خبر کړي. او اوس قدرمن اوریدونکو وخت را رسیدلې دی 19 پروګرام ستونزې او سرکار چې زموږ همکار مجید بابر تاسو ته تیار کړی دی. راځي چې په ګډه دا وو.
خوګوریدونکو مجید بابر يم او د مشال ریډیو پروګرام ستنځي او سرکار کې مو هرکلی کوم. د پښتو ټپه دا چې مینا پتلو راتلو زیاتیږي، کله راځه کله بزه درځم مینا. په هر ټولنه کې یو بل سره تګ راتګ واقعي یو ډیر مهم مقام لري. د تګ راتګ لپاره خلک مختلفې ذریعې کاروي. د زرګونو کلونو راهسي انسان د بل یو انسان سره د تعلق زیاتولو او د خپل ضرورتونو پوره کولو لپاره سفرونه کړي دي. په غرونو او هواره کې بغیر د سخن نه سفرونه کول خود خو سړکونو او لارو لخوا کېدې شي، خود سیندونو، دریابونو، ویالو او نهرونو نه په اسانه توګه د اوړېدلو را اوړېدلو لپاره پلونه یو داسې اسانه ذریعه ده چې مزلونه پرې لنډیږي. د پېښور ښار نه 6 کیلومتره شمال ته د پروت یو کلی بیلا مومندان اوسیدونکو ته هم د پل د نشتوالي ستونزه مخکې ده. د مشال خبریال شانواز ترغزی دغه کلی ته تللی دی او د ځایي خلکو نه د دغې ستونزې په اړه پوښتنې کړې دي. د بیلا مومندان د کلی د پل د نشتوالي ستونزه زموږ د نننی پروګرام موضوع ده، خو راځئ چې اول د شانواز ترغزی سره مل شو چې بیلا مومندان ته مبوزي.
بیلا مومندان د تنازیخ کار 15 کلو یو داسې سیمه ده د کوم چې څلور واړه اړخونو ته د درلې کابل سیند بهېږي. دا نور پرې واته په اړخ د ورفق ډیم نه لاندې لوی سیند 2000 شوی دی چې د سیند یوه لویه چره په جنوب کې د افغان کډوال پخواني کیمپ میچنۍ ورفق طرف ته بهېږي، خو ولې دویمه چره یې وړه ده هغه د شمال په اړخ چې پورې غاړه کې د پرچاوي اشتي کورونه او بیا وروسته د محمد ایجنسۍ قبایلي سیمه پرته ده. د بیل مومندان په نور خاته دا سیند یو ورګونډی کېږي چې دغه وجه ده چې په نور خاته او په نور پرې واته د دې کلی او د خو آبادیا نه نشته دی. نو چې بیل مومندان ته ورتلم د پرچوي په لاره همدې کلی ته د سیند پاسه جوړ د تختو پل چې اوږدوالی تقریبا 6 ګزه و باندې تیر شوم. دا پل د ژمي په موسم کې استعمالیږي ځکه چې په دې ورځو کې په سیند کې اوبه کمې وي، د ګرمۍ په موسم کې اوبه زیاتې شي او پل بیا ډوبېږي. کلی ته د ننوتو سره ما په خپله وکتل چې لکه څنګه ټاپو وي همدغه شان د شیرغشو او
او د سندونو په غاړو ټوکېدونکي د کیارو بوټي ولاړو کورونه یې کچو یو سرکاري اسکول او دیني مدرسه چې په جماعت کې جوړه ده د خښتو جوړ وي د دې کلي لارې کچې دي او د سند شګو ګردن هو پکې الوزي وای په ځای د بکیانو او د ولو بوټي هم ولاړ دي کوم چې د سندونو یا د خورونو او یا د جبو په غاړو ټوکېږي د کلي آبادي تقریبا 3000 تنان دي او زیاتره ولس پکې مهنت مزدور کوي
ته بیلا مومندان اوسیدونکي د دریای کابل نه بیل شوی شمالي اړخت چری سره نږدې پراته دي او د دغه چری د پاسه د تختو په پل تګراتک کوي د دغه پل پاړه یو ځای ځوان شیرولا وای
دا چې موږ خپل جوړ کړی د ډیر برابر سړی چې چا پټو منی بوټي ولاړو یا داسې دغه بو کچا بنه او د بوټي وس نو یا به بوټي نو نه غبا راغ خپل به کې ورته کار وک نو دغه تختی مور لويست لري خبر د تختو یو وړوکې شن پل د جا خبره د لاس گاډې د علاوه به بل اسې کل نه علاوه به بل شتلې هم نشي دوه کسان به یو زیاده نشي د یو زیاده جوړ روان وي یو کس به ته ودریږي دا غینه بعد به بل کس را پوری وزي کله مړې و شو نو به دغه لپ د تاسو ته ورځ نه راولي خو چې هغه ویني نو هغه خبره د مړې ادي رقم هغه سایټ ته زموږ د کلی نه بهر ده نو هغه مړې موږ به په کومه طریقه پورې باسو کړ شپې فرض کو بیمار شو نو به په کلی کې اعلان وکړو چې راوځي دا کلی کې بیمار دی پلان کې کور کې پلان کې انسان بیمار شوی دی نو راځي اوس موږ په لس دوله شل کسان راشي چې دا بیمار سینه غړ پورې بس دوه درې سلور ټوپونه یو ځای کو باغې منی کټونه کیدو او هغه به وټړو او نو هره بیل چی میل چی یاداسې وته موږ چپی وي هغه راول وسو 15 کسان یو سایټ دی خو او منس کې بیمار او دا غینه بعد دوسر دوه درې ټوپونه منی کسان دی پازات لپاره کوډي راوړي نظر او خو به نسو کنه بیا پوری بس واغړن بیا ول گاڑی وک بیا چې ذریعہ دا غینو وکاو سروي غوجب پل پوری وزینا هغه پل دومر پل چې په تختو کوم جوړ کړی دا غین لاندې پل منی راغی هغه خپې به ګلاندې وزي خپې ماتي کی یادې گزار شي هغه ریسک سوګ نه لیږي هغه په سین کې هغه وچه وي خو داسې راشي کني نو بس همدغه طریقې کار دی په سین کې لاو کی او بس شاته نه بس دوه درې کسان شوی او بډنګ یا په صدغه منی وې او وزن په سکه بس هغه مخ کې خلک رو په سینو باندې غړې را پوری اکثر به کی نه را پوری وزي یا په قط لاړ شي
د اوړي په موسم کې د بیلا مومندان سره په غرونو ووري ویلی شي او په چینو کې اوبه هم زیات شي او بیا چې کله دغه اوبه د دریای کابل د لارې لاندې پرتو سیمو ته را روان شي نو په دغه سیمو کې میشت زمیداران خوشاله وي خو د بیلا مومندان د اوسیدونکو ستونزې شروع شي هر هغه ستونزه چې حل یې د بیلا مومندان نه بهر وي په دریای کابل کې د اوبو لوړېدو له کبله نه حل کیږي یو ځای مشر حاجی عباس د نورو ټولو ستونزو سره سره په دغه کلی کې د ماشومانو جنکو هلکانو د تعلیم حاصلولو ستونزې هم ډېر پریشان کړي دي دی وای
اسکولونه چې دلته یو های اسکول هم شته او د جنکو پرایمري اسکول هم دی خو دغه های اسکول او د پرایمري اسکول نه موږ ته هیڅ مدد په دین را رسي چې هغه دلته موږ لارې خراب کړي که ماشتران د نور علاقو او غوی راځي نو 11 بجې غوی موږ ته راورسي او په 11:30 بجې باندې غوی چټي وکي موږ ماشومان ته ډېر لوی تکلیف دي او ګورنمنت های اسکول یا د ګورنمنت ګرل اسکول دلته موږ ته نور ډېر ضرورتونه یوازې په اسکول باندې خو نه راځي موږ
د بیلا مومندان یو سماجی کارکونکي هدایت الله سره هم د خپلو کلیوالو د پل د نشت د دغه ستونزې ډیر هم دی دی وای چې
په دې حق باندې موږ ډیر ځتې منډي ولې دي مشترکه تور باندې سلور کسانم تلیو 15 کسانم تلیو موږ د کمشنر افیس د ډي سي او افیس ټیم ا دفتر ام پی ا پوری هر سړی موږ په خپل خپل ځای باندې ورغلیو ځکه چې موږ مسایل ډیر دي یو غوږ موږ د وڑی لارني دې ظلم په دې وڑی کې موږ وړه غونډه کیشته را پیدا کړی و او هغه په ماشومان باندې الټه شول او د سکول ماشومان په کې خوداد موږ خوش قسمتي به چې په دغه ځای کې د تبلیغ یو جماعت موجود او هغه غ ماشومان بچ کړل نو بیا دغه نه پس ماشومان موږ چې کم دې سکول ته نتل دغه پوری جو سو پوری د سین بالکل پر وته نو
هدایت الله وای چې د خیبر پختونخوا هر دفتر او هر چارواکی ته خپل دغه د پل د نشټوالي ستونزه وړاندې کړي ده خو لا تر اوسه د دوی دغه ستونزه نه ده حل شوی دی زیاتوي
بالکل ما سره تقریبا چې ټوټل ریکارډز ترې خاص کر د پل په باره کې چې موږ کوم ډومبې لیټر او درخواست موږ ورکړو دا په 3 سپتمبر باندې ډومبې اپلیکیشن موږ ورکړو کمشنر صاحب افیس کې د دندې لسم کال د 2010 چې کوم دی په دې باندې موږ اپلیکیشن ډومبې ورکړو د کلی طرف نه چې موږ ترې یاره پون وترلې شي او دا وبه چې کوم موږ نقصان کوي موږ مکی وړي ته ترې بند وکړي شي دا وی یو لیټر فرنٹیر ہائی ویز ایم ڈی تھا یو اپلیکیشن کو داغے جواب بے چکم دے پو نہم ستمبر باندھی واپس راگ لو داغے لیٹر ماسر اشتری چی کمشنر آفس تھا نوئی دو ویلی چیتا سو دس اس سروے وکای او دی میں چنئی پل سر یو سسپنشن برج کم زوڑن پل چکمی دا رسو پل چکمو اگا سپیر پروت تے نو پا آگے باندھی اگوی راضی شل چیٹی کھولا ایف ایچ اے والا تو ویلی چی دا پل دی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ چکم دے داری کلو کی او ال تک دی ولے گئی بے پا آگے باندھی لیٹر ٹیم ہے تا وشو چیتا سو دے سروے وکای اگوی دا پل سروے مکڑلا او دی سین سروے مکڑا اگوی یو رپورٹ روڈ جوڑ کو او پاگے باندھے 25 لاکھ روپئے اسٹیمیٹ خرچہ پاگے باندھے واچا بولے چھوڑا چاہیے پل پپ دے باندھے داغا دینا شفٹم شو دیجیے کہ بوم لگی داغے کم ضروریات وہ تو ٹول پورے شی آگا لیٹر لاڑ دا ڈی سی او آفس تھا سر دا اسٹیمیٹ ڈی سی او آفس تھا منگ ڈیری منڈی تر ڈیو والے کو منگ خبروں باندھے چاہے سامان درآمد ہونے کو آخر کی منگ تھا آگا دینا دا پیغام ملا چاہے تاسو بھائی خپل ایم پی اے تو ہوئے چاہا دا فنڈ ریلیز کی ایم پی اے سے منگ کم از کم داغے نہ بعد لس دل برغلی ہو وفت پر شکل کی دکھلی مشران پسی ورغلی دی او غتا درخواست کړو چې سبا د فند تاسو ریلیز کړئ د دې پول لپاره څه وکړي نو هغه موږ سره چې کومه خبره کړې دا ویل چې بېټ ټیک فلټ تاسو سره ډي سی او لمزم هغه موږ سره ډي سی او افس ته لاړ خو بدقسمتی موږ دا و چې پاګ ورځ باندې ډي سی او په افس کې نه وناس او هغه به فرنٹیر هایوی افس تم لاړ او هغه ویل چې بې فند به تاسو ریلیز کوي نو تر نن تاریخه پورې صرف د فند د وجنا د سسپنشن بریج چې کوم دی دا کوم در سو پول جری هغه پاتې لري په کار دره چې ایم پی اس په دې سیس باندې خپل منډې ترډې وکي هلې زری وکي او دا پول منگ تدیخوا تراشف کی نوز منگ با لارا دا بیمار دا پارا دا سکول دا پارا دا مزدورکار سڑی دا پارا با بہتر فیزا کا چی دا ووریز منگ دا لارا بندی نسوک ان ٹائم دفتر ته رسیدې شي نسوک سکول ته لېشي او مشومان چې کوم دین وغه خو بالکل موږ د وډي بن کو سکول ته ځکه چې د ډوبې دوه خطرې دي
د بیلا ممندان د خلکو د غستونځمې د خیبر پختونخوا د صوبایي سملې ممبر تاماس خان چې د واکمن ګوند پاکستان پیپلز ګوند سره تړاو لري او په صوبایي خیبر پختونخوا کې په شریک حکومت کې هم شامل دي د هغه مخې تمې کې خدا او په سر کې متر او پختل چې د بیلا ممندان اولس تاسو لا خپل ووټ په دینیت تر کړي وو چې د دوی ستونزی به حل شي د دوی د پول د نشټوالي د غستونزا تر دا مهال ولې نه د حل شوی نو تاماس خان د دې په جواب کې وایي
دا خبره ټیک ده خلکو ته واقعي چې تکلیف تا او زمونږ د خلکو ما سره رابطي هم ساتي او خدای شته چې کله دلته زمونږ سیلاب زم په دې علاقه باندې رالو نو پاغې کې وزیر اعلی صاحب زمونږ د فندونه فریز کړیو بند کړیو او بیا دا غینه علاوه د دې چې څومره د دې پول مسله پای کې د ایف ایچ ای یو نوی برج دغلته ورکو او دې کې یو بل پول پاتې دی اې لپاره ما منډه تړه شروع کړې ده وزیر اعلی صاحب نه ما پای کې ریټن واغستو هغه د ورک اینډ سروسز سیکټری ته پاس کو او د ورک اینډ سروسز سیکټری نه اوس ایف ایچ ای ایم ډی ته کړې ده نو پاور لاین کې څه لګې ما زه کوشش کوم چې دې خلکو ته دا سہولت ورسوم ځکه چې دا خلک زما په علاقه کې ډېر تکلیف کړي او هغه مر فرمونه مونږ سره شتنه چې هغه سہولتونه دې خلکو له مور کوه
د بیلا ممندان د اوسیدونکو د وینا تر مخه د اپریل په میاشت کې په دریای کابل کې اوبه دومره لوړې شي چې بیا دوی نشي کولای چې د خپلو ضرورتونو پوره کولو لپاره د دریای کابل نه بل طرف ته ووړي د تاماس خان نه مې پوښتنه وکړه چې د بیلا ممندان د خلکو دغه د پل د نشټوالي ستونزه به د اپریل د میاشتې نه مخکې حل شي او کنه نو دی وایي
ان شاء الله جی زما دا یقین دی زه په دې کوشش کې لګیدلم چې یاره به خلکو ته دا سہولت څومره فوري طور زه دې تور کړم ځکه چې هغه مونږ ته پته راځي چې د موسم په لحاظ باندې د اوبو کمی او د اوبو زیاتوالی هغه باندې مونږ پوه ځکه چې زمونږ زما پی ایف ایډ هلکا په تقریبا پېښور کې واحد زما پی ایف ایډ دی چې د سیندونو منځ کې پروت دی او په هغه کې مونږ ته پته راځي چې اوس دا اوړی شروع شي اوبه زیاتېږي په هغه کې خلکو ته اوړېدو اوړېدو کې ډېر لوی تکلیف وي نو په هغه کې زه وزیر اعلی صاحب نه مونږ چې کوم ریټن اغوستې دی بار بار دا وی سره په دې میټینګونه کوم او انشاءالله زما دا یقین دی که الله پاک منظوري نو د دې نه مخکې مونږ کوشش کوو چې دې ته دا سہولت ورکړو
خوګوریدونکو داو د نن پروګرام ستونزې او سرکار اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړي الله ممل او ستونزې مو حل.